द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم قدر منوری دن کو دا وائس آف امریکا ڈیو دا نند زیارت پرس کال 2013 د مارچ یو کم دیر شمنه ټدا وخشی په پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې اتو دلتا واشنگتن ڈی سی کې د شروع ورځ د مارچ 28 منی ټا او د ماسوتن یو لسنی می بجی شوی دی د ډیو ریډیو د دینیم ساته خبری خبرونه روان دي کون کې زیم وکیل خان تاسو ته ستړي مشوي روان دي کوم مهم خبرونه خو اولی سرټکی د نوبل جایزه ګټونکو ملالا یوسفزی د پینی مخال وروستو نن د زیارت په سحر په اصل ورځنی سفر پاکستان ته رسیدلې چرته چې باندې موړه د پاکستان وزیر اعظم په شمول یو شمیر اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین خانی وای په پاکستان کې یو عدالتي تماشه لګول شوی اخوا د پاکستان ستر محکمې امر کړی چې پخوانی سفیر حسین خانی دی د پولانجمنه میموګیټ قضیه کې په دیش وروزو کې عدالت ته حاضر کړی شي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وایي د دې خبرې پوره امکان دی چې د کوریایي جزیرې د نیوکلیي وسلو نه پاکولو لپاره د شمالي کوریا کیم جونګ اون به هغه څه کوي کوم چې د نوموړي د هیواد د ولس او د انسانیت په ګټه به وي دا اوس ټکی اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د نوبل جایزه ګټونکو ملالا یوسفزی د پینیم کال وروسته نن پاکستان ته رسیدلې ملالا په یو ځانګړي چارټر جهاز کې د خپل کورنۍ غړو مور او پلار او دوه ورونو سره اسلام آباد بینظیر انټرنیشنل ایئرپورټ ته رسیدلې ملالا راتګ لپاره د اسلام آباد پر هوایی ډګر باندې کلک امنیتي ګامونه اغستل شوي او وروسته بیا هغه یو ځایي هوټل ته لاړه ټاکل شوی چې ملالا به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسي او نورو لوړ رتبه چارواکو سره ویني او د سرچینو په وینا د وزیر اعظم په دفتر کې به نن د زیارت پر وس په یو غونډه کې ګډون هم کوي ملالا یوسفزی او د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی د دې سفر په اړه د روان دي څخه نو ویلي ځینې سرچینې د دغه خبرې د نه ښکاره کولو علت امنیتي اندېښنې ښایي په ملالا د کال 2012 اکتوبر په میاشت کې طالبانو هغه وخت برید کړو کله چې نوموړی د سکول څخه کور ته روانه وه د حملې ذمواري طالبانو په غاړه اغستې وه طالبانو به ویل ملالا د جینکو د تعلیم خبرې کوي او په هغې به یې د غربي نړۍ د ایجنټ تور هم لګولو په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین خانی وایي چې په پاکستان کې یو عدالتي تماشه لګولې شوې د نوموړي په وینا په نړیوال قانون کې د سترې محکمې د امر څه اهمیت نشته دا خبره نوموړي حکانی تېر ورځ د وایس آف امریکا اردو څانګې سره په د یوې ځانګړې مرکې په مهال کړې او ویلي دي چې څه هم تېر ورځ چې د پاکستان سترې محکمې کوم حکم کړی چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین خانی د لانجمنه میموګیټ په قضیه کې په دیرش ورځو کې عدالت ته حاضر کړی شي نوموړي ویلي چې د پاکستان د سترې محکمې د دغه سلی یا دغه خبرې د دغه امر په نړیوال قانون کې د نوموړي په نظر او دغه شانتي په نړیوال قانون کې اهمیت نشته دی افغان چارواکي وایي په نړیوال او سیمایي کچا د افغانستان د سولې د بهیر په لومړي ځل ملاتړ شو او طالبانو وغوښتل شول چې له شرایطو پرته له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي د ولسمشر غنی مرستیال ویان داود خان مینپال له وی او ای ډیوې سره په خبرو کې ویلي د تاشکند کانفرنس پایلې د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې دي او له طالبانو غوښتل شوي چې له شرایطو وړاندې کول نه بغیر دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ترسره شي د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ وایي یو پوره امکان شته دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به هغه څه کوي کوم چې صحیح وي دا خبره صدر ټرمپ تېر ورځ په خپل یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې خبرې پوره امکان دی چې د کوریایي جزیرې د نیوکلیي وسلو نه پاکولو سره به نوموړی کیم جونګ اون هغه څه کوي کوم چې د شمالي کوریا د ولس او انسانیت په ګټه وي د امریکا پوز وایي چې د تیر خالی پر وس په سویل غربي لیبیا کې د امریکا او لیبیا لخوا ګډ هوایی بریت په محل وجل شوی دوه ترهاګرو کې یو د القاعده مهم مشر وو د اوباری خار سره خوا ته د هوایی بریت په خلې د امریکایي چارواکو لخوا شوی خو یوازې دومره ویلی چې پکې دوه ترهاګر وجل شوی تیر ورځ د امریکا افریقایي کمانډ په خلې کړی چې په دغه بریت کې د القاعده مهم مشر موسی ابو داود په هدف کړی شوی د فیسبوک مالک مارک زکربرګ پلان لري چې د راتلونکو ونو کې د امریکا کانګرس ته مخامخ شي او په فیسبوک د خلکو د معلوماتو د شریکولو د شخړې پر سر وسره سپیناوي وکړي او شواهد وړاندې کړي اخوا د برتانی وزیر اعظم تھریسا مے د امریکا د حکومت د هغه ګام ستاینه کړي چې پکې شپېته روسی سفارتکارانو ته امریکا د خپل هیواد څخه د وتلو امر کړي دا په داسې حال چې په ماسکو باندې په برتانیه کې د روس یو پخوانی جاسوس او د هغه په لور د برید کولو تورونه دي
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
کډرمن اردن کو ډیوی ریډیو سره نه خبرونه کې نیم ساعته خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی نه نیخ بنیغه غوږی خبرونه موردل. یو شمیر مهم راپورونه مرکه د ډیبر ریډیو د دینیم ساته خبری خبرونه برخه دی. لومړیم پام راګرځو هغه راپور ته څنګه چې تاسو روان دی. په سټکو خبرونو کې هم موردل چې د نوبل ایوارډ ګټونکو ملاله یوسفزای د پینیم کال روستو نن سهار وختي پاکستان ته رسیدلې. چیرته چې بنو موړې د پاکستان وزیر اعظم او د غشانتی نور علا چارواکو سره ملاقاتونه کوي او نن د زیارت پر وسر چینی وای چې نو موړې به د وزیر اعظم سره په یو دستوره کې ګډون هم کوي او په دغه دستوره کې بعد وزیر اعظم په دفتر کې کیږي. ملالا یوسفزای په اړه دا هم ویل کی چې نو موړې په سلور ورځنی سفر باندې پاکستان ته رسیدلې او د سلور ورځې پس په واپس برتانیې ته ستنېږي. تفصیلات څه دي د وایس اف امریکا زمونږ د ډیوی ریډیو همکار اردنان رشید تاسو ته په یو راپور کې وړاندې کوي.
د نوبل جایزه ګټونکي ملالا یوسفزای په نیم کال وروسته پاکستان ته رسیدلې ده. ملالا یوسفزای په یو ځانګړي چارټر جهاز کې د خپلې کورنۍ غړو مور پلار او دوه رونو سره اسلام آباد بینظیر انټرنیشنل ایئرپورټ ته رسیدلې. ملالا راتګ لپاره د اسلام آباد په هوایي ډګر باندې کلک امنیتي ګامونه اغستل شوي وو او رستو کې بیا هغه یو ځایی هوټل ته لاړله. ټاکل شوی چې ملالا به د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او نورو لوړپورو چارواکو سره ویني. د سرچینو په وینا ملالا به د وزیر اعظم په دفتر کې نن د زیارت پر ورځ په یو غونډه کې ګډون هم کوي. ملالا یوسفزای یا د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزای د دې سفر په اړه مطبوعاتو ته څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي دوی به څلور ورځې په پاکستان کې تیروي او بیا به بیرته برطانیې ته ستنېږي. ملالا یوسفزای تعلق د سوات سره دی او د 11 کالو په عمر کې یې بی بی سی لپاره د ګلمکۍ په نوم ډایری هم لیکله. په دغه ډایری کې به هغې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. په اکتوبر 2012 کې طالبانو په هغې باندې هغه وخت ډزې وکړې کله چې هغه د سکول ګاډي کې کور ته تلله. په دغه ډزو کې د هغې دوه نورې ملګري جنکۍ کائنات ریاض او شازیا رمضان هم جوبل شوي وې. د دغې حملې ذمواري طالبانو په خپله غاړه اغستې وه. طالبانو به ویل ملالا د جنکو تعلیم خبره کوي او په هغې به یې د غربي نړۍ د ایجنټې تور هم لګولو. په هغه وخت کې طالبانو ویان احسان الله احسان په خپله خبریالانو ته ویلي وو چې دغه حمله طالبانو کړي، ولې چې ملالا سیکولر ده او طالبانو پر ضد ویناګانې کوي. یاد دې وي چې احسان الله احسان اوس د پاکستان پوځ په ولقه کې دی او د نیولو وروسته یې په پاکستان شخصي ټلویزیون مرکه هم خپره شوي. په ملالا باندې د حمله خبر نه صرف په پاکستان کې بلکې په نړیوالو مطبوعاتو کې په ښکاره ټکو کې خپور شو او رستو کې هغه د علاج لپاره په یو ځانګړي جهاز کې برطانیې ته ویوړل شو. هم د هغه وخت نه ملالا د خپلې کورنۍ سره د برطانیې په برمنګم ښار کې ژوند کوي. ملالا ته د کینیډا حکومت اعزازي شهریت هم ورکړی دی. ملالا د خپل ژوند قصه آی ایم ملالا نومي کتاب کې لیکلی، کوم چې د نړۍ زیات خرڅېدونکي کتابونو کې شمارل کیږي. په کال 2014 کې ملالا ته د نړۍ د ټولو ستر جایزه نوبل پیس پرایز ورکړی شو. هغې ته دغه جایزه د 18 کالو په عمر کې میلاو شوي. ملالا د نوبل انعام ګټونکو کې تر ټولو نه کم عمره ده. دغه جایزه ګټلو په وخت ملالا خپل وینا کې ویلي وو، زه ویاړ کوم چې زه اولنۍ پښتنه پاکستانۍ یم او د ټولو کم عمره یم چې دغه ایوارډ ترلاسه کوم. تیر کال اپریل کې هغه د 2 کالو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د امن لپاره سفیر هم ټاکلی شوي، کوم چې د ټولو کم عمره د امن سفیر ده. هغې ته دغه اعزاز د 19 کالو په عمر کې ورکړی شوی دی. تیر کال ملالا یوسفزای د کالج نه فارغه شوی او اوس اکسفورد یونیورسټۍ کې خپلې زده کړې ترسره کوي. ملالا یوسفزای د خپل تعلیم سره سره په نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه کوي او په دغه لړ کې یې ملالا فنډ هم جوړ کړی چې د نړۍ لوی کاروباري کمپنیانې او ادارې د هغې ملاتړ کوي. ورستو کې د نړۍ په کچه په ټکنالوژۍ کې مشهوري کمپنۍ ایپل د جنکو د تعلیم مبارزې لپاره د ملالا یوسفزای سره په ګډه کار کولو اعلان هم کړی. یاد دې وي چې ملالا یوسفزای د پښتون تحفظ موومنټ ملاتړ هم اعلان کړی او اسلام آباد پښتون په لټ په وخت کې په ټویټر لیکلی وو، زپ اسلام آباد کې د رواني پر امنه احتجاجي ناستې سره د یووالي سرګندونه کوم او وزیر اعظم د پوځ سر لخر او د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي ته خواست کوم چې په سمدستي ډول د قبایلي سیمو او فاټا د خلکو د ریښتونو غوښتنو خبر یا نوټس دې واخلي.
قدر من اردن کو دا ڈیو دا او د ڈیو نیم ساتا خبری خبرونه تا واشنگتن ڈی سی نتا سو غوګي او پام را ګرځو هغه راپور تا څنګه تاسو روان دي هم په خبرونو کې وردل چې په امریکا کې میشت پاکستان په خوانی سفیر حسین اکانی وای چې په پاکستان کې یو عدالتي تماشا لګولې شوی د نوموړي په وینا په نړیوال قانون کې د سترې محکمې د امر سه اهمیت نشته ده. دا خبر نوموړي حکانی تیر ورځ د وایس اف امریکا اردو څنګه سره د خصوصي مرکه په محل کړي او دا مرکه نوموړي په داسې حال کې کړي چې هم تیر ورځ د پاکستان سترې محکمې حکم کړو چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی دے د لانجمنا میموگیٹ پو قضیہ کے پو دیر شروع وزو کی عدالت تا حاضر کلی شی. تفصیلات سری هم په دې باب زمونږ نور تفصیلات د ډیو ریډیو د خبريال همکار او سیړنکار پیر زبیر شانه په تیر خبرونه کې پوښتلی تاسو پام ورته یواری بیا راګرځو. مننه پیر صاحب. پختنه هم په دې لړ کې هغه دا چې د حسین حقانی په دیرش ورځو کې عدالت ته سترې محکمې ته وړاندې کولو امر او بیا د حسین حقانی صاحب لخوا چې کوم بیان مخې ته راغلی دی چې هغه وایي چې په پاکستان کې یو عدالتي تماشا لګولې شوې. پختنه دا چې د دې مقدمې په پنځو شپږ کاله پس رابرسېره کول یا د دې اورېدنه کېدل او بیا په حسین حقانی باندې چې کوم کیسونه دي دغه مقدمې چې نوعیت ته کوم که دغه زموږ اورېدونکو ته واضحه کړي.
نور خلق ہوندے جس سنگ منگور پاکستان کے دیر خلق رکھ فل او هغه هم دا تورونه په ایجنسو باندې لګي، نو دوی وایي چې ماته هم دا خطره ده چې زه ورشم نو ما به یا ورک یا به مړ کړي.
صحیح، همدغه خبره څنګه چې تاسو وویل چې دوی ته نوټس نه دی ملو شوی، خو ډي جی ایف آی اے چې کوم دی نو هغه هم دا وایي چې جوډیشل چې کوم مجسټریټ ته نه هغه ورن جاری کړی شوی دی، او دغه وروسته به دا کراچۍ ته او د کراچۍ نه وروسته به واشنگټن کې حسین حقانی صاحب ته ملو شي. د دې کې پوښتنه ده چې آیا د پاکستان د سترې محکمې چې کومه فیصله یا کوم امر دی په نړیوال قانون کې چې ورته وکتل شي، آیا د دوی څومره اهمیت وي د دغه رقم فیصلو یا دغه رقم امرونو لکه څنګه چې د حسین حقانی په حق لشوې؟
ګوره، چې کوم انټرپول او نړیوال قانونونه دي، انټرپول چې څه اخلي څه ګام اخلي چا په خلاف، نو هغه ما څنګه وویل چې بې ثبوتونه په پکار دي، او هغه انټرنیشنل لیول خبره وي، په فرض که موږ ګورو چې سمګلران یا داسې په نور تغرګر وي، نو هغوی ښکاره هغوی ته پته وي به هغوی نه کیسونه وي، او هغوی هغه ښکاره پته لګي چې دا په سیاسي نویت کیسونه نه دي. او بیا چې کوم حسین حقانی دی، هغه ډېر سړی دی، لیکل کړي دي، هغه دلته امریکې کې پروت دی، سفین پاتې شوی دی، هغه ټوله پته ده چې هغه سیاسي کوم نظریات یې څه دي. او نو ما نه دی خیال چې امریکې ونې ملک کوسیږي او چې امریکا قانونونه دي او کوم بل څه خلکو ته، هغه خلکو ته چې چاته خطرې واپس تک کې یا هغوی راغلي په دې وجه اکثر دلته هغوی ته هلته سیاسي د سیاسي خیالاتو په وجه نه هغوی ته خطرې وي، نو ما نه دی خیال چې امریکا به یې سره پرېږدي، دې ته پاکستان به دې ته پرې نه دي چې دې دلته نه یوسي، او نه به امریکا په خپله داسې ګامونه وکړي چې دې دلته نه وباسي. او نه یې ما خیال دی چې انټرپول سره به په هېڅ قانون داسې څه هغوی سره به قانوني جواز نه وي، اما ته داسې څه قانوني لار نه ښکاري چې هغوی به په دې طریقې دا واپس پاکستان ته راوستلی شي.
سمه ده، بالکل. تاسو وایئ چې دغه رقم کې سنو به په نړیوال قانون کې، او دغه خبره حسین حقانی هم کوي چې څه اهمیت به نه وي. ډېره مننه کوم تاسو پیر صاحب دغه څېړنیز نظر را سره شریکولو. یو جهان مننه.
ډېره مننه.
قدرمن اوریدونکو، د ډیو ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه ته غوږ یو سم پام را ګرځو. د شمالي کوریا په اړه یو راپور ته، د امریکا صدر ډانلډ ترامپ وایي چې داسې پوره امکان دی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ وون به هغه څه کوي او هغه فیصلې به کوي کوم چې د اولس په ګټه باندې وي. دا خبره صدر ترامپ تیر ورځ په خپل یو ټویټ کې کړې او ویلي دي چې د دې خبرې دا پوره امکان دی چې د کوریایي جزیرې د نیوکلیر وسلونه پاکولو سره به کیم جونګ وون یو ښه فیصله وکړي. دغه به د شمالي کوریا د خلکو لپاره هم یو ښه فیصله وي، او دغه شانتي د انسانیت په ګټه باندې به هم وي. په دې حقلا نور څه تفصیلاتي د وایس اپ امریکا د خبریال پر راپور کې دته کلسم کاکړ وړاندې کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ وایي چې امکان شته د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د کوریایي جزیره د اچ می وسلې څخه پاک کړي او هغه ګام واخلي چې د دوی د وګړو او د انسانیت لپاره سم وي. د چهارشنبه یا شروع په ورځ په ټویټر پیغام کې صدر ترامپ لیکلي چې دوی د کیم جونګ اون سره پلان سوي لیدنه ته په تمه دی، خو بیا به د خبره دوی ټینګار وکړو چې په عین حال کې به په شمالي کوریا بندیزونه او فشارونه دوام ولري. بلخوا چین وایي چې د کیم جونګ اون بیجینګ ته خفیه سفر په مهال شاغلی کیم د کوریایي ټاپو څخه اچ می وسلې د لرې کولو ژمنې تایید کړې دي، او د سویلي کوریا او امریکا سره د خبرو کولو هم ویلي. د چین سرکاري خبری ادارې ژینوا تر مخه کیم جونګ اون د یک شنبه یا د اتوار د ورځې څخه تر چهارشنبه یا شروع تر ورځې پورې چین ته په غیر سرکاري دوره و، او د چین صدر شی جی پینګ سره یې لیدنه کړې. صدر ترامپ ویلي دی چې د چین صدر ورته پیغام لیږلی و چې د کیم جونګ اون سره یې کامیابه لیدنه سوې، او دا چې د شمالي کوریا مشر د صدر ترامپ سره د لیدو په تمه دی. صدر ترامپ په ټویټر داسې لیکلی و چې تیره شپه د چین صدر راته پیغام ولیږئ چې کیم جونګ اون سره ښه ملاقات سوی، او دا چې هغه زما سره لیدو ته په تمه دی، خو په عینې حال کې به د بدقسمتۍ څخه په هر صورت کې په شمالي کوریا بندیزونه او فشارونه دوام ولري. په یو بل ټویټر پیغام کې صدر ټرمپ د شمالي کوریا سره خبرو ته خپل تګلاره ویلې. صدر ټرمپ ویلي چې له کلونو راهیسې هر څوک او انتظامیه به دا ویل چې د شمالي کوریا سره خبرې او د شمالي کوریا چاپو د اټمي وسلو څخه پاکولو هیڅ امکان نشته. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري سارا هکبی د چهارشنبې یا شروع په ورځ ویلي چې موږ دا پرمختګ مثبت بلو او وایي چې موږ د زیات فشار مهم په نتیجه کې شمالي کوریا سره د خبرو ماحول پیدا سو. د چین سرکاري مطبوعاتي ادارې تر مخه د کیم جونګ اون چین ته سفر پټ ساتل شوی وو او دا خبره هغه وخت ښکاره کړې سوه چې کله ښاغلی کیم بیرته خپل هیواد ته ولاړو. د ژینوا د راپور تر مخه د نیوکلیایي وسلو د پاکولو په سر د چین صدر شمالي کوریا مشر ته وویل چې چین به ټاپو کې د نیوکلیایي وسلو څخه پاکولو په خپل هدف ولاړوي. ایجنسی وایي شمالي کوریا مشر په ځواب کې ورته وویل چې که سویلي کوریا او امریکا د امن او ثبات راوستو لپاره موږ هڅې وستای نو موږ به نیوکلیایي وسلو لرې کولو هدف جاري وساتو. د شمالي کوریا سرکاري مطبوعاتي اداره کې سی این ای د چهارشنبې په ورځ د صدر کیم جونګ اون د چین د سفر خبري جاري کړې خو د نیوکلیایي وسلو ختمولو او امریکا او سویلي کوریا سره راتلونکي غونډې په اړه سندي ویلي. صدر ټرمپ هم دا میاشت د شمالي کوریا د مشر سره د لیدنې لپاره رضا سوی چې د شمالي کوریا نیوکلیایي پروګرام د ختمولو په سر خبرې وکړي. صدر ټرمپ په وړاندې کیم جونګ اون ته لیټل راکټ مین یعنی کوچنی د راکټ په ډول سړی په نامه یادوي.
قدرمن اوریدونکو دا ډیوه ده او سم پام را ګرځو یو راپور ته د برتانی، امریکا او روس په حق لبانې دا راپور دی. د برتانی وزیر اعظم تریسا می د امریکا د حکومت هغه ګام ستاینه کړې چې پکې امریکا شپېته روسی سفارتکارانو ته د خپل هیواد نه د وتلو امر کړی. دا په داسې حال کې چې په ماسکو باندې تور دی چې په برتانیا کې موجود د روس یو پخوانی جاسوس او د هغه په لور باندې یې برید کړی یعنی د هغوی د وژنې هڅې کړې. د دغې وروستو برطانیې هم د روس یو شمېر سفارتکاران د خپل هیواد نه د وباسلو امر وکړو او ورپسې امریکا او دغه شانتي د شل نه نورو زیاتو هیوادونو د روس سفارتکارانو ته ویلي چې د دوی د هیواد څخه اوزي. تفصیلات سری زموږ همکار زید خټکی تاسو ته په دې راپور کې وړاندې کوي.
د برتانیا وزیر اعظم تریسا می د امریکا لخوا د روس شپېته سفارتکاران د هیواد نه وباسلو ګام ستایلی دی او دا یې روس لپاره یو سخت ځواب بللی. برتانیا وایي روس لخوا برتانیا کې خپل یو پخوانی جاسوس ته اعصاب شلولو زهر ورکړی کېدو وروستو روس ته سفارتي ځواب باید وویل شي. د برتانیا وزیر اعظم دفتر نه جاري شوی بیانیه وایي وزیر اعظم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفون د لارې خبرې کړي او ورته ویلي برتانیا د امریکا د ګامونو هرکلی او ستاینه کوي. د امریکا صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو امریکا او برتانیا کې د روس استخباراتي شبکو ماتولو په اهمیت خبرې وکړې. د امریکا تر څنګ شلو نه زیات نورو هیوادونو هم روسي سفارتکاران د خپلو هیوادونو نه شړلي. برتانوي وزیر اعظم می ویلي د نړیوالې ټولنې لخوا روس ته ځواب ویلو د زړه د تله مننه کوي. روس ته هغه تورونو نه انکار کوي چې وایي برتانیا کې خپل پخوانی جاسوس سرګای سکرپال او دغه لور ته د اعصاب شلولو زهر ورکړي. د روس خارجه وزیر سرګای لاروف ویلي ماسکو به یو اونۍ دننه د امریکا ګامونو ته ځواب وایي او وایي د غربي هیوادونو او امریکا نه د دوی سفارتکاران وباسل د روس پر ضد د کرکې رویه څرګندوي. بلخوا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د قومي سلامتیا سلاحکار لپاره ټاکل شوی جان بولټن پاک لویل کیږي نه یوازې شمالي کوریا او ایران په اړه سخت دریځ لري بلکې روس پر ضد د سختو ګامونو هم حمایت کوي. ښاغلی بولټن ویلي امریکا دا خبره واضحه کړي چې خپلو اتحادیانو سره ولاړه ده. امریکا لخوا ملګرو ملتونو لپاره دغه پخوانی سفیر جان بولټن د ماسکو پر ضد د جامع ګامونو اغستلو باندې زور راوړي.
اوس یو راپور د صحت په اړه. بوزو به تاسو بلوچستان ته. د پاکستان کړکی ځپلې صوبې بلوچستان کې د ایچ آی وی ایډز د کنټرول د پروګرام صوبائی چکم مشر دی ډاکټر نور محمد قاضی صاحب وایي چې په بلوچستان کې دا مهال 3015 د ایډز یا مریضان دي. په کومه کې چې 921 د صوبایي د کنټرول پروګرام سره هم رجسٹر دي. نوموړي دا هم ویلي دي چې دا غشمیرې د خطرې تر حده شمیرې دي او وایي چې په یو کېدخانی نوم اخلي ګدنی او وایي چې په دغه کې 21 قیدیان هم د ایچ آی وی ایډز نه اغیزمن دي. د نوموړي سره دغه خبرې د ډیوا خبریال حمید سمسور کړي او تفصیلي راپور یې پر رالېږلې. ستاسو پام ته راګرځو.
د کوټي په بوای سکاوټ کې و خبري رسنوي ته د معلومات پر مهال باندې د بلوچستان د ایډز کنټرول پروګرام لوري ویل سو چې په صوبه کې د ایډز او ایچ آی وی وایرس په ډیره چټکتیا باندې خورېږي. د بلوچستان د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر نور قاضي ویل چې په بلوچستان کې د ایډز ناروغي تر ټولو زیات د خورېدو مهم سبب د سرنج په ذریعہ باندې نشه کارول دي. تر نه سو زیات رجسٹرډ ناروغ موجود دي.
ایچ آئی وی غیر ناروغ مریضان تعداد درنیم زرہ دی لیکن رجسٹرڈ مریضان چی دی مشترہ دا ٹائم 929-903 مریضان دی جانو تعداد دا تعداد زمش فروری میں استے پور دی دا مارچ کی چی دی اسو مریضان مشترہ ولی چی انسانیت بچاو او سو مریضانو کو سکریننگ ہو کئی آگے کی تقریباً 29 مریضان آگے کرا گر دی او سا یہ وفتی اور رستم در سلور مریضان نور آلے پرندوں دو درے مریضان نور آلے رجسٹریشن دا پارا فروری 2018 پورے 929 مریضانو کا مشتر رجسٹریشن دے
چې دا وخت په صوبه کې د ایډز کنټرول پروګرام لپاره دوی دوه مرکزونه پرانستل دي چې په کوټه او په تربت کې دي. په کوټه کې ټوله 1600 د ایډز او ایچ آی وی په ناروغي اخته کسان موجود دي چې په دوی کې نارینه 401، ښځې 123، ماشومان 48، نشجان 14 دي. دویم مرکز بیا په تربت کې دي، 292 د ایډز او ایچ آی وی ناروغ موجود دي. په دوی کې 252 نارینه، 10 ښځې او 10 ماشومان شامل دي. ډاکټر نور قاضي وویل په زندانونو کې وضع ډیره خراب ده. دغه په خبره چې موږ خبر راکول سو چې د ګډانی په زندان کې د ایډز څلور ناروغ دي. چلته مد د زندانیانو ازموینه وکړه. په دغه جیل کې نوې زندانیان د ایچ آی وی ایډز په وایرس باندې اخته وو.
او جیلو کې ډیر زیاتی ګډان صرف ګډانی جیل کې 29 مریضان دي مشره. او د فارم سرویس ډیلیوري پیکیج شروع کړی دی. کوټه جیل کې، مچ جیل کې، ګډانی جیل کې د ګردو د پر دوباره سکریننګ او کار مو شروع کړ.
ډاکټر نور قاضي وویل چې دوی د بلوچستان په 22 ضلعو کې د ایډز او ایچ آی وی د ازموینې مرکزونه پرانیستې دي. د ایډز او د ایچ آی وی ازموینه او علاج مفت کېږي. د بلوچستان د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر نور قاضي دا خبره هم وکړله چې د ایډز د ناروغي تر ټولو د زیاتېدو یو مهم سبب دا هم دی چې په بلوچستان کې د خراب امنیتي وضعیت کبله نړیوالو د ایډز کنټرول پروګرام ته مالی مرستې بندې کړې دي. یوازې د ګلوبل فند لوري و دوی ته دواوی ورکول کېږي.
دا تقریبا فارن اډ ډیر وخت سره مشته خاص نه ملاوي د دوه کالو سره خو زه راغلم. ما صرف ګلوبل فند اډ ولې د یغه میډیسنز کې مشترک اخته 15 کال خو زموږ ایډز کنټرول پروګرام بلوچستان کې بند هم سو.
ډاکټر نور قاضي وویل چې د ایډز ناروغي نه یوازې د جنسي اړیکو بلکې هغه وینه چې ازموینه یې نه یسوږي دا سیستم یو سرنج چې تر یو کس وزیات خلکو ته لګیدلې وي. په کلو او په شارونو کې هغه خلک چې پر لاسو باندې خالونه وي د نجونو د غوږو او د پوزې د سروي کولو لپاره چې کومې ستنې کارول کېږي چې نوې ستن نوي لا غزخم د ایډز د ایچ آی وی ناروغي خورېدای شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدرمن اردوونکو هم دا وی د ډیو ریډیو سارانه خبرونه چې تاسو د واشنگتن ډي سي نه اوریدلې سوشي بوپاس با تاسو هم په دې صفو باندې د ډیو د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ډیو ریډیو همکاران با د پاکستان په وخت ما خام شپږ، افغانستان په وخت نیمه، د واشنگتن ډي سي په وخت سحر 9 بجې تاسو پر وړاندې راځي. د ډیو ریډیو ما خامنه خبرونه اوریدل او قتل مهیروي. تاسو کو غواړئ چې ډیو سره په فیسبوک ملګری شئ نو وی او ای ډیو پتا ده. که په یوټیوب ملګری کېدل غواړئ نو وی او ای ډیو پتا ده. ټوئیټر باندې هم وی او ای ډیو. د دین ساته خبری خبرونه باندې کوم کې زه وکیل خان سره د خپل پروډوسر زید پټه کو انجینر کال ستاسو نه خلو اجازه یو خروز د تغواړو دل ویلا پمن